دا مشال ریډیو دی نن د زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مې د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما په دغه یو ساعته خبري خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه تبصرې لرو. د تورخم د پولي پاړه باندې تازه معلومات درکو. د غشانتي د استادانو د احتجاج پاړه هم را سره راپورونه دي. خړومبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی د کورمی ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دی. نن له تاجکستانه د افغانستان لاري تر پاکستانه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي او په عراق کې د پرنوي چاودنو د مړو شمیر 93 ته پورته شوی دی. اوس بشپړه خبرونه. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې لامنتی ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دی. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. په پیښه کې یو لستانه نور ټپي شوی هم دی. دا احتجاج د تحریک حسینیه لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر تک د بندیز پر ضد روان و. د یا تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی منی ګولې وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلو شي. هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول. سهیل شریف صاحب نه دغه غوښتنه کوو او وزیر اعظم او صدر نه او بیا کور کمانډر نه دغه غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
د کورمې پولیټیکل نظامي مشال رډي ته وویل چې دوی په دې اړه خبرې نشي کولای. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړلې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامي چارواکو نن مشال رډي ته وویل چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. د لغ وروسته ده چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شو. د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې، تر هغه به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وایي د تورخم دروازې دواړه خواته امنیتي ځواکونو ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دی وایي وطن تطلونکي زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې ډیر دي چې ناروغان هم پکښې دي. ټاکل شوی ده چې افغان او پاکستانی چارواکي نن یو ځل بیا په دې مسله سره وژغېږي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي. په دې پرانستون کې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوی په ملتیا د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللې. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته کالوی پاکستان اردی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یا کال 500 میلیون ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبور ورته د افغانستان لپاره یو څه دی.
دا کاسا زر پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالیو او شپږو مرکزی او ختیځو ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان په 1400 میگاواټ بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه یو اشاریه اولس عرب ډالر لګښت راځي. نن له پېښور د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران ورته ولاړ دي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالصوي و. د رای او چولو لړۍ نن سهار له 8 بجو پیل شوی او د مازیګر تر 15 بجو به دوام ولري. ګومان کیږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې میرمنې وجلې دي. پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنی سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د میرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړي. د پولیسو ځایي مشر مشتاق احمد ڈی پی خبری اجانس ته ویلی چې دا وژنې د عزت په نامه سوې دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تیر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته تر دوله زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو ځوان نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپلې یو ملګري سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي چې که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلی شتون لري، خو دې هیوادونو یې د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی د ډیوډ کیمرون د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دوی حکومت نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوالې ټولنې ته هم ژمن دی چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي په نړۍ کې هر کال له 1.5 تر 2 کرب ډالرو د رشوت په توګه ورکول کیږي. IMF وایي د غلی پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیز کوي، پر تعلیم، صحت او نورو داسې خدمتونو د لږ خرڅ کولو سبب ګرځي کوم ته چې غریبان زیات اړتیا لري. دا څرګندونې د یادې ادارې مشر کریسټین لیګارډ د چهارشنبې په ورځ په یو پرانستې لیک کې کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې نن په لندن کې د درغلیو مخنیوي لپاره یو سرمشریزه پیلېږي. او د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنې سوي چې اوس یې د مړو شمیر 93 ته رسیدلی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل سوې ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې ذمواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګ بریدونه و. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسوی وې له رابعه اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے/$ اخستل کیږي او په 1.5 روپے/$ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپے او په 1.9 روپے/$. یو پاؤنڈ په 1.5 روپے/$ او په 1.5 روپے/$. یو درهم په 28.45 روپے/$ او په 28.50 روپے/$. یو ریال په 19.28 روپے/$ اخستل کیږي او په 19.58 روپے/$ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپے/$ او په 1.53 روپے/$. په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پیښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه د موسم او کلنسي حال موریدو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پړچنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې سلور مظاهرچیان وجل شوی دي.
دوی منی ګولې ورولي مو تر امن احتجاج شکل کې روټ سره وتلو شي. هغه کې سلور کسان په شهادت ورسېدل، یو لس کسان زخمیان شول.
نن په درېم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده.
لار بند ده او زرګاه گاډي ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته موږ ته پته نه لګي ځکه چې موږ شپم هم دلته وکړو.
او په قبایلی سیمو کې د استادانو د احتجاج لکبله په زرګونو ماشومان د زده کړو نه بې برخې دي.
استادان نور علي موږ سار راغلو او چټي موږ دریم ورځ چې راځو چټي ډیر خپه.
د سیمو نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمګړم به موضوع تا د کورم په مرکز پاړه چنار کې د امنیتي ځواکونو سره په انخته کې سلور مظاهرچیان وجل شوې دي او ولس نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل د طارق اورګزینور.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړچینار کې د جاشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړچینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریکی حسینیه لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیې پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره روان و حالات د خرابېدو له امله کورمې ته په راتګ بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
اوروالی مو پر امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلوږي هغه کې څلور کسان په شهادت ورستل یولس کسان زخمیان شول.
د پاړچینار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیاله زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغه کې شپږ تنه دی وز اکثره تعلق لري.
دوا د سیوز هغه یا پریشان وشو هغه اډمټ دي نور معمولی زخمیانو د سینو وا لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلند ټراما دوا یو کې د معمولی وځي کې سپرفیشل لګیدل هو
د تنظیم یو بل غړی او د لزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
خپل آزاد ملک سو قربانی می ورکړي د هغه نام علما کرام محلی سنت او شیعه حکومت یو شابون د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نه حکومت په پټک مستنی د قابلیت مزمت
پړچنار کې د دغه پیخي پر خلاف د تحریک حسین علیہ خوا د ویر اعلان شوې دي. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیخه په سختو ټکو وغندل او مشال ډوللارې د اوغتل چولسی وګړو خلاف عملیات د کېدو د دغه پیخي پلټنې دی وشي.
امن فضا قائم شوې دي موږ غوړو څه شرارات جوړ شي نه غوړو څه امن خراب شي موږ خپل عوام ته د امن پیغام ورکو. حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون که سکون زیادای وکلو غصر پولیتیکل ای وکلو دهیل شریف سیب نا داغا غختانه کهو و وزیر ازام و صدر نا و بیا کور کماندر نا داغا غختانه کهو زموږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه ده وشي.
موږ په دې اړه د برا کورمې مرسیال پروتوکل ایجنټ شاهد علي خان سره رابطه وکړه نو هغه مشال لوډیو ته وویل چې د زیاتو مصروفیاتو له کبله تاسو سره خبرې نشم کولی او ټلیفون یې بند کړو. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
د کورمن اورزو خیبرجن سیتا چارواکی وای چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنز د کړکېچ لکبله نن په درې مورز هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده چې لکبله د دغه سیمې خلک د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي. فرهاد شینواری نور حال راکړي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې لکه بله نن په درېیم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کاسټم کلیرنګ دفترونه د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې خو تر دې دمه هیڅ نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفرې هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي. خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړې شوه او د لوړګینا تر تورخم پورې د مالونو نه ډک گاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی میوه او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جمعتونو او مارکیټونو کې ډېر شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصې دو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي
سره دي مرد ډېر مشکلات سره مخ ته مرد حکومت او د خیره موسسو سم دا خواهش دي چې ورور مر سره لار خلاص کړي د مشکم ورور ګناه ده چې مر سره دغه کیږي. زما سره مریضانه سره ډېر سخت مریضان دي مرنه ورور د دې توان لري چې برته پېښور ته لاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې پرد شپې مې په سړک پر غاړه تیر کړه ده.
او د کابل اختر محمد وویل
دا مشومانو د زنانه ګرمې وویل یار رباندې باندې کړي پیسې مې په خبر کې خاتم کړي دلته دغه شي کېناسو یار کړي مرخصې واغه مو پیسې دلته وخوړل کړي نه پوڅو چې اوس تک نه پوري چې موږ د لیار خوشي کې
چارواکي وایي چې نن با یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کیږي او هیله ده څه حل به راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړای شوې نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د فرهاد شینواری راپور تاسو ورته اوریدونکو سرزو کراچۍ ته کراچۍ کې د 12 مې کال 2001 ورځ د تور ورځ په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ د پوځي واکمن پرز مشرف لخوا د خپل څوکۍ لري کړی شوی چیف جسټس افتخار چودري درکې لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر تروانو چې په لارو کې ور باندې وسلوالو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې 500 کسان مړه شوي وو. ګڼ شمېر جو بلو چې اوس هم د انصاف په انتظار دي. په دغه اړه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونۍ اوسیدونکو کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوې او د بدن یو لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه ښکاري. زما سره بدن شته کې نشته په نه پوهېږم. پکې څور وزاره بس زمونږ والد صاحب دا شپږم میاشت مړ دی. دا کالونی کې ما سبزی مبزی خرڅه کړل. خلک ما پیژني څوک یو راشن نه وړي څوک چینی را وړي. هغه حساب سره ټوکا پوکا څوک مالا مدد راکوي. هغه دا تنظیم د پالټو خلک نه دي.
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دې پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او 9 کاله تېرېدو وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدل چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ور شو. سمجھ کې څنګه راتله چېره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس او بګیره کې رالو. زی دې ګاډي کې دن نه غوښتم. بیا دې رالو زی دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زی چې څنګه دې غزار کړم زوم دغه شانتي ولا کېدم. په باقي مختلف زین باندې ګولې وشتلې شپږ ډزه په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل د کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 شو وکیلان هم موجلې شوې وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغي کې افیکټیوم زوم ما زم لګیدلوم پاغي کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته هغه وخت کې مونږه د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو ادارې دغه داغه د پاره مونږ راوستي هغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر غشتي وګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغې هغه مونږه ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویما چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاغه کې انوالو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایي ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وي چې په کې لکتر لګه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وي او یا یې د چا په وینا کړې وي. د کراچۍ اوسیدونکو وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې مخالف ډلې د پاکستان د وزیر اعظم نه په لندن کې د جیداد ټیکسونو ورکولو او د اساسو په اړه و سوالونه پوښتلي دي. بلخ حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي دي او ویلي دي چې دا د حقایقو خرابولو یو هڅه ده. په دغه اړه باندې رابعه اکرم خان نور معلومات راکوي.
سینیٹر اعتزاز احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونه کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړی شوي دي، نو هغې کې دا ویلی شوي دي چې وزیر اعظم د کال 1975 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي، بل دا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی د هغې تفصیلات او په دې جایداد ورکړې شوې د ټیکس ادایې تفصیلات د پارلمان ته وویلی شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده. د دې علاوه وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوي چې د هغه د بچو په نوم په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره څومره ده، دا دې هم وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي شاه محمود قریشي دې لړکې وینا وه چې وزیر اعظم د سوالونو جواب ورکړي، خو اپوزیشن به د عدالتي کمیشن د جوړولو فیصلې نه وروسته کیږي نه، بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اووه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د نچکاري وفاقي وزیر، د اوبو د بجلی وفاقي وزیر او د قومي اسمبلۍ غړو دانیال عزیز او طلال چودري مطبوعاتو سره په خبرو کې تیره ورځ ویلي چې اپوزیشن د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د دې په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اووه سوالونه کوي، د ذکر د حکومت هم اووه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم څه دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1975 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. نن د تاجکستان، کرغزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانسته کیږي. دا چې کاسا زر پروژه صدا او د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي د ګل آیاس په راپورټ کې.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستانه د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هوارې کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړې ته وویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستانه شاوخوا 1220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي. د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به په خپله د قومي ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
خود دې راځیم او ګریډ نظیم مطلب دا نه چې تاسو ګور تر دیلې کې ګریډ د دې راشي اندر د دې مخې پاتان کې ټول پاکستان دا پاکستان کا منګلي ګریډ وګوري پاکستان کې والدم دې چې راشي پاکستان ته پاتان کې دي. نو دا تر کراچي پورې سیستم روان دی او دې راځي او دې نه مطلب دا تاسو ګور دې کې تل نن ته دې راځي اور کې جنتا اېد جنریشن سٹارټ نیو لاندې دې کو بره دي. نو چې دې په خور ګریډ راشي نو اټومیټیکلی پاکستان ترانه دا بدی تر کم دا کې ضرورت تر کراچي پورې بدی تر بندا کم ته سپورټ ملاو شي.
هلته د پیسکو ټکنیکی سانګ مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال دا سی واله چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړو واړو پایپونو ته تللی دي او کوم ځای کې چې تاسو ضرورت یې نو هغه ته نه پایپ نو واغشته شي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي، خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا په خوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دوی
دا زر میگاواټ یا 2000 میگاواټ خبره اتره چې تماده دا خو پاکستان د قسمتي ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابیزمو او انټرنل لابیزمو دا هغه د پارا کار کولو په دې وجه باندې دا د پارا امپورټنت سيريز کني چې اوس زمونږ چې دا وبدا کم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی به نه هغه پلان کتو نو موږ اوس تقریبا 9000 میگاواټ بجلی چې کوم دی موږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به داسې بجلی وه چې هغه به د 30 روپو یونټ او د 40 روپو یونټ په ویه باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وه، خو هغه ونو شو
هلته د پیسکو چارواکي دا پښتنه تر وخت مخ کی بولی چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورونی او کاروبارون لپاره د بجلی پر بوی وس اغیز ولري. دوی وای هغه وخت به د پاکستان بجلی تنظیم قامی اداره نپرا نرخونه ټاکی.
د ګلیاز پراپور کې مورید چې د کاسا پروژې پرانستا نن کیږي. دا چې دا پروژه به په 2013 کال کې بشپړه هم شي او کنه، په دغه موضوع باندې زموږ همکار ګلیاز د آزادی اروپا ریډیو د تاجکې څنګه له مشر ساجدا جعفر سره خبرې کړې دي. دا خبرې ور
Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia that owe a huge resource of water.
Tajikistan aw Kyrgyzstan dwana da ubu loy sarchini lari. Dwana hewaduna yaw shandi. Dwi tel na lari aw na hum gas ko ubu lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi zaka che da hewaduna da Manzani Asia pasindunu pratadi. Da Manzani Asia nor hewaduna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago hewaduno ubu akhli. No zaka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi پر اوبو لوی سټیشن جوړ کړی. خو کاسا زر پروژه حقیقی ښکاری او دغه هیوادونه له هغو پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوی دي.
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک.
ساجدی جعفر صاحبی نړیوال بانک د دې پروژې د عمل کولو لپاره مالی مرسته برابرې او وای د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي. تاسو څنګه غواړئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او سلار به جوړ کړل شوی وي او کنه؟
I think for Pakistan which suffers because of lack of electricity in many areas it is also a good opportunity.
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډیر ځپل شوی، نو دا د هغه هیواد لپاره خمو کده. دا د غوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي. پاکستان له ډېرې اوږدې مودې راهیسې له منځنی ایشیا په بجلی اخستو کې دلچسپي خو پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یو معاهده لاسلیک کړی و. زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډیره لیوالتیا لري. کچېرې تاجکستان په دې اوتوانېدو چې په زیات شمیر کې برېښنا جوړ کړي، نو دا به د خپل هیواد سره سره گاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي. دا د پاکستان لپاره یو غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي.
د ګلیاز سرم د تاجک سانګې د مشري خبرې اوریدې. اوریدونکو اوس ورځو د خبر پښتونخوا سواد ته چرته چې پولیس چارواکي وایي منګور خار کې یو 15 کلن تن نیولې چې ماشومان تختول او بیا یې پرې جنسي تیری کړ. په دغه اړه تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د منګورې پولیس تھانې مشر ایس ایچ او اختر وایي چې دوی ته یو رکشوي ماشوم په لاس ورغلی چې د هغه پلار پولیس ته ریپورت ورکړو چې زوی تختونکي څخه راخلاص شوی دی. وروسته دوی پلټنې وکړې او اورنګزیب نویتنې د یو بل ماشوم سره د کور نه په داسې حال کې ونیولو چې په غیر اخلاقي عمل کې ککړو. پولیس د نیولې شوي تن په اړه وایي
د دې کار دی چې دا ماشومان بوختل او دا اوسره دا بد پیلي کول. هغه خپل هغه کوم هغه شیطاني خواهشات چې دی هغه په دې باندې پوره کوي. یو کمرې کې د دننه موجود وو چې موږ دننه لاړو نو د سره په کټ کې یو ماشوم بل موجود وو. چې دا غنم ته پوسو کوم چې تاسو نوم څه دی نو هغه نوم بل څه او بیا موږ دا چا پلار دی څوک دی نو دې سړی دی خپل پلار وي چې دا ما پلار دی اورنګزیب. او الان کې چې موږ بیا معلومات وکړل نو دا هغه د ماشوم زموږ سره دلته دوه کالونه د انکوایری چلیږي چې دا میسینګ دی دلته.
اورنګزیب په اړه مشال ریډیو ته داسې ویډیو او عکسونه ترلاسه شوي دي چې پکې دغه تن څه 13 پورې د 13 کالونه تر 14 کالو پورې ماشومان سره جنسي تیری کوي. د عکسونو کې ماشومان ته موبایل د لوبو شیان او لوی رقم ورکول هم خوده شوي دي. او ویډیو کې ملزم ماشومان ته دړکی هم ورکوي. په دا اړه ډاکټر عدنان قیوم چې د مردان روغتون کې څوکۍ کوي او د ترڅنګ په داسې موضوعاتو لیک هم کوي، هغه وایي
کم ماشومان د جنسي تور باندې استعمال کړي نه ای عمر داسې چې هغه تم نه بالغ وایي میډیکلی اگر نه بالغ ای میچوري هغه ډیر پسان باندې دایي دماغ دایي مایند ډایورټ کیږي شي او دا خلک ډیر خطرناک ثابت دي شي ځکه چې کودي سبا لوي شي او دی بیا نور خلکو لپاره نقصان دا کول شي ځکه چې په دماغ کې یو شی پروت دی. نو دا دی خلکو بیا نفسیاتي علاج ډیر ضروری دی. دین علاوه مور خپل لپاره په خپل ماشومان باندې نظر ساتي. آیا د انټرنیټ غلط استعمال هونه کی د موبایل غلط استعمال هونه کی
د سواد پولیس تر مخه د ملزم اورنګزیب لپاره مرسته کوونکې دوه نور تنان هم نیول شوې دي او عدالت نه د کیس پلټون لپاره وخت اغستو ارزي ورکړې شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ترنا لاندې
چې
دا داویداری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
هست افغانان چوانی بیشک چوانی
زینا دیر سخت را بانی تیره یه هر چه تیره
دوستان کنن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوردن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. مهم خبرونه باورو د خبرونو رستورته د قامی او نړیوالو مدواتو نه مهم ټکی وړاندې کو. خبرونه بوریوال کاکړ تاسو ته وایي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پول نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لار هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا لغ وروسته ده چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پول د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجره پورته شو. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستون کې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمین دوشنبه ته د ګډون لپاره تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کوي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان 1500 میگاواټه بجلی افغانستان او پاکستان ته ورکول کیږي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې تر سره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شپاړس امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکرم اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوی و. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو لږ تر لږه درې نوي کسان وژل دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیار په شیمیشت سیمې سر کې په یو سرخلاصي بازار کې سوې ده چې درې شپېته کسان یې وژلی دي. داعش یې ذمهوارې منلې ده او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه امریکا ته لوړاندې خبرداری ورکړی و.
مهم خبرونه مو ورده وزدان خبرو چې پاکستانی مطبوعات سلی کړی دي له احمد الله اور.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق لا پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولې یو غونډه شوې و چې پکې د کرپشن د خاتمه او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسناد او خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټی او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټی او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې دا او رسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق لا د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړي شي. ورسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوې او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپان خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکل دا ورسپان لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپان لیکي چې د علي حیدر ګیلانی در خوشی کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوی خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوه دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورسپان لیکي چې د افغان افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپینډنټ ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یو غریب جنې د جنسي تیری پیښې او هم له برتانیا خبریدونکي ویبلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برتانیا د وزیر اعظم د سرګندونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سند صوبې په یو کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جنې جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشری حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایی غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایی روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه، خو پولیسو پر ځای د دې چې اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایی جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکړي نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. لاغه ورسته چې په مطبوعاتو کې دغه پیخي او پاړې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول، د سیمې پولیس دته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوه ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوی چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکه کوي. د بشری حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکن وایي دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او دغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یاد دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان وروسته دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرایډے ٹائمز مجلې لیکلي دي په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه سیاست روان دي. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې لدې معاملې سیاسي ګټه پورته کړي، بلخوا پوز په دې هر څه کې خاموشي اختیار کړې ده. د مقالې نورې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو لا محدود اثر ټکی لاندې مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له تیرو دوه اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوه وجوهاتو په سر ټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یو موقع د لاس نه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معاملې د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو په دې معاملې د یووالي لپاره ډېر زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي، خو په دې کې ناکام ښکاري. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحد قومي مومنت حکومت ته شرطونه یې خودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه
تمی لري. نجم سیټي وای چې حکومت په دواړو مقامت او خویدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړي خو بیا نرمي خودلې ده. مخالف ګوندونو د پانام اسنادو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کوله، نو حکومت د یو ریټایرډ جج وړاندیز ورکړو، خو کله چې اپوزیشن ګوندونو په دې اعتراض وکړو نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو د پلټنو په ضابطه کار نیوکه وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو سلا شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکا ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړي. لیکوال نجم سیټي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړي توګه د تحریک انصاف ګوند دو مخیزه او غیر فیصله کون کردار پاړه لیکلی دی. عمران خان په ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلن وشي چې له هواده بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري. خو د یاد ګوند دوه مخکخ مشران جانګیر ترین او علیم خان هم له هواده بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټي د مقالی په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معاملې کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معاملې په قلاره آرامه او راغون وي، نو دا بحران به ختم شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
تیر ورځ اسلام آباد کې شوې د پلاننګ کمیشن په غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غړو ګډون کړی دی. د خیبر پختونخوا د حکومت په وینا غونډه کې ورسره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برابر برخې ورکولو ژمنه کړې ده. خو د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د غورزنګ کوریډور فرنٹ مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چل ول صوبایي حکومت تر باسل غواړي. تفصیل زلان یوسف زیرک.
غونډه کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده.
مونږ فیډرل ګورنمنت سره دا خبرو کړه چې رقم مونږ سره کمیټمنټ شوی دي سړک مطابق یا د انډستریل سټیټس مطابق. مونږ وی چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دانی چې او وی چې کو به خو بیا هغه کې بجټ کې پیسې نه دي یا چې پیسې دي هغه یوټیلایز کین نه. د دې لپاره مونږ تلو مونږ چې کم از کم روان بجټ کې دا ټوله لپاره پیسې کې خودي شي او پاغي باندې پریکټیکلی کار شروع شي. اغي ریسپانس دا چې موږ درسه کم کمټمنټ کړی دي موږ به پوره کوو او موږ به تا بجټ کې پیسې میکړو.
چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید علم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري، ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پختونخوا ته ورکوونکو برخه د نشټ برابر ده.
دا به حق لا پینډې چې کوم ده د غنې فتی جنگ بیا پینډې کې بیا تراب بیا سکندرآباد بیا مساخل میاولی د پاره بزی دا به مخکې به تیری کی دریا خان ډیرا الایار ناګ پنجګور گوادر ته دا مرکزی روټ دی. د دې مساخل میاولی نه به یو سړک منتدا چشمه بیراج پلاره باندې یارک ترا کی بس.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر زیاته کړه چې په صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل، نو پښتون ولس باید پرمختیا له دې منسوبې محرومه پاتې شي.
د دې په دې وادو باندې چې دې مال راکړي نو په دې خو موږ 15 میاشتې تیر کړل کنه چې کمې لیکلي راکړي وو چې کم یې د ټولو ملک مخ کې ویلو یو ټکی عملی نشو دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي. موږ صفا ویل غواړو جی چې سیکشن 4 چې کم د تاکوډ د حویلې په منځ کې سړک ته کچرتا دا دوی اجازه ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه حسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبایي حکومت طرف ته.
خو بیا د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر سوسوارې دغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 14500 1800 او 15200 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ بنو کې ویل سي ته د وینا په وخت یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی نیوکه کړې دي. دغه مهال د خیبر پښتونخوا وزیر الله د بنو لپاره ځینې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې، خو به کورشوي خلک وایي څوک هم د دې د ستونزو د هوارولو خبره نه کوي. عمر دراز وزیر په دغه اړه راپور راکړي.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورټس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل وینا وکړي. په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړه او وی ویل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړې روختون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسل لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نظامانو لپاره 40 کروڑ نقد روپی او ځنا سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لک کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سره ذکر ونه شو. د شمالی وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد غړی ملک غلام مشال تا وویل شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی پتم او چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر 6000 روپۍ کم اعلان کړي هغه به جاری کړي، خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورانه په سر 6000 روپۍ ورکول اعلان کړي وو چې دا کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د 2 میاشتې کیسونه ملاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د قبایلی سیمو استادان له دریو هفتو راهیسې په احتجاج دي چې له کبله په دغه سیمو کې سکولونه تړلي پراته دي. سکولونو ته ماشومان راځي ولې د استادانو د نشتوالي له کبله واپس کورونو ته ستانه شي او خپلې زده کړې ونه کړي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی نور تفصیل راکړي.
د سرکاري سکولونو د بندښت له وجې زده کوونکي ماشومان په شاړو کې لوبې کوي او مشران خفه دي چې که د استادانو کومه مطالبه وي نو احتجاج دی وکړي، خو د هغوی ماشومان دي د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نه استعمالوي. په شهید بانډا کوزه محمدو کې سرکاري پرایمري سکول چې جنډا یا بیرغ پرې لګېدلی و ولې سکول ته جرندې لګېدلې وې. د دغه سکول یو دوه ماشومان خو سکول ته راغلي و ولې استادان نه و او دغه ماشومانو د سکول دننه لوبې کولې.
یاسر
ته سویم کې
درې استادان نور علي او موږ سار راغلو او چټي و نن موږ درې موږ د چرازو چټي غډیر خپو
تاسو نه
مرحاله
دا سکول ته ولې نه تللی؟
نن دا استادان چټي بوکر تال کړي دي هر ورځ زو دا و و ته ورځ دی وشي چې لا شو لکین لکین بس تا تا ته بجی راځو سبق نه نه یو بس ډیر خپو.
د یادې سیمې یو مشر وای چې هغه حکومت له د سکول لپاره ځمکه وړیا ورکړي او دغه خواهش یې چې ګینې ماشومان سبقونه ووای، خو د استادانو د نه راتګ له وجې دغه خواهش امکان دی پوره نشي.
آیات پرس
او د استادانو صفاتن لګی ټلیفون کوي چې سکول بند دی واړه چټی کوي نو په دې باندې موږ ډیر به تل موږ ته د کلی خلک را غونډیږي چې دا څه وجه ده د سکول بند نور سکول نه چلیږي د سکول بند دی نو اوس موږ اوس څه جواب نشته چې موږ غوې له ورکول خو واړه ډیر به تابې په دې باندې زم نه دی غونډو کې ناسې تاوی ګرا تاوی چې سکول نه ټول چالو دي دا څنګه بند دی
یو ځوان چې دا سات په څوار لسم جمعات کې زکړې کوي وای چې هغه تر پنځم جمعات پورې زکړې د محمد په دغه سکول کې کړې دي
زمانو اماس خان دې پل ځانی چې کم دکان ته زما یا کالج ته زما نو دوی پابندای سه سکول ته ولېګم خو واپس شراشه ما بس د دوی کور کې زنانه مکتب وای چې ماشومان خو به اته بجې نه خبرې راغلی و الکه ماشومان ولی بس وای منګه خو استادان ناراضي او وای چې درنیه د پاکستان آباد کې څوک اعلان کې کوي اسلام آباد کې نه دی او کلی کې دی هم نو یاره دغه اوریدل چې نن سبا بس درنه دا یو ټیچر هم سکول ته نزی
یاد دی چې د شلو ورځو زیات وړاندې په ګرد قبایلی سیمه کې د استادانو احتجاجونه شروع دي چې لوجه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا لګیدلې تعلیمي ایمرجنسی هم متاثره شوې ده شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
دا خبر پختونخوا د تعلیم څنګه د صوبې په سرکاري سکولونو کې د سکول منیجمنت انفارمیشن سیستم یعنی د ماشومانو د مور پلار سره د دوی د بچو د سکول ټول معلومات شریکولو نظام پیل کړی دی چې هر یو مور پلار په دغه نظام کې د لارې په سکول کې د خپلو بچو د حالو زلو او زده کړو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي په دغه اړه باندې نور معلومات د شبیر جان نور
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان مشال لیډو ته ویل چې دا موبایل نظام په وړمبي پړاو کې د صوبې په سلور سوه سکولونو کې عملي کول شي او د لپاره دغه سکولونو کې نوې د آی ټی عمله اخیستل هم شروع کړی دی نوموړی وایي چې د نظام لاندې مور پلار کولی شي چې د سکول دننه څومره هم د دوی بچی ته سهولتونه د استادانو د ماشومانو حاضري د دوی د کلاسونو جدول یا ټایم ټیبل نتیجې او نور د سکول مطابق معلومات په خپل موبایل یا کور کې ناس په کمپیوټر کتلی شي
د ټول سټوډنټس ریکارډ د ټول ټیچرز ریکارډ داغي اٹینڈنس داغي ریزلٹس پیرنٹس سره رابطہ کی دی شی داغي ټول موبایل نمبر دی پکې داغي نمونه دی شناختی کارت دی نو چې کوم سکول د طرفه کاغي پیرنٹس ته اطلاع کول غواړي اغي ته یو میسج کوي نو ټول پیرنٹس ته داغي اطلاع زی ولدن ته دغم یو ایکسس باغی ته حاصلی چې کاغي د خپل بچو ټایم ټیبل قتل غواړي ریزلٹ قتل غواړي اٹینڈنس قتل غواړي نو هغه ټول باغی ته مهیای د شانته د ټیچر څخه کم اٹینڈنس دی دا بزی دغه ته پروینشل هډ کوارټر ته او پاغي کې په دې باندې کم اس کم یو چیک ابي چیز سوک راضی سوک ناراضی
دا پیخور لیډی گریفت سکول چې پکې نن دغه نظام پرانسته او شوه یو استاد زهره ممتاز وایي چې دا د استادانو او د زده کوونکو د کارکردګۍ غوړ کول لپاره یو جدید او ګټور نظام دی
ډیر زیات زبردست سیستم دی د نظام ماشومان ته ډیر زیات فائدہ کیږي مونږ ته د سیستم باندې ډیر زیات فائدہ ده د کې مین دغه دا چې مونږ کم پیرنټس ته سن بنو خبر ماشومان له باکسم غو رزلټ ورکو یا مونږ غي ته ترډس وغیرہ چې کوم دغه ورکو پیرنټس ته لګول د لپاره هغه و اغي غیب کو اوس د دې پترو باندې پبلک پیج باندې دی پیرنټس چې کوم نه خپل ترو ان آی سی خپل ماشوم ډیټا کتی شي هغه ټایم ټیبل کتی شي دا غي اٹینډنس کتی شي
دا تعلیم صوبای وزیر زیاته کړه چې دا نظام چې پړون بزل په سرکاري سکولونو کې عملی کیږي اول به په هر سیکنډري سکولونو کې بیا په هاي او دا غي ورستو میډل او په پرایمری سکولونو کې عملی کول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پښتون ډیواله مرکی لسو کالو پر کېدو په مناسبت تیر مسختن په پیښور کې ادبی غونډه وشوه د غونډه کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په لسګونو شاعرانو ادیبانو او پوهانو ګډون وکړو په دې مقدمه کتابونو یو شپږ میاشتنی مجلې مخکتنه هم وشوه زلاني سبزی هم د غونډې لورغړې او مونږه راپور راکړي
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي. نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی.
دې کې چې درې کتاب چې درې څلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم فیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر باچا خان پر نصر باندې دی، بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده، او یو پر میډیا باچا هغه د ایم فیل مقاله ده، یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم فیل مقاله ده، د کابل یو جنۍ کړي ده، او څنور کتابونه دي د څېړنې دي او ریسرچ کتابونه دي.
د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده، او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی.
موږ به چې باچا خان کتاب چیرته پیدا کړو، که په کومې ژبې کې هم وو، که انګلیسي کې وو که پښتو کې، موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی. اجمل صاحب کتاب به نشوې پیدا کول، بل شی به نشوې پیدا کول. اوس رښتیا خبره دا دی چې تاسو د هغه په وجه باندې، د میډیا په وجه باندې او د نورو ډیموکراسي خو نشم ورته ویلی، خو دا د خلکو د خپلو د جدوجهد په وجه باندې دا سیزونه اوس هغه نه بندیشونو نه راوتې دي.
غونډې ته له افغانستانه راغلی میلمه استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکی دی.
د یو دوه درې اونۍ وړاندې د پاره د یو سلو دوه کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم همدغسې، نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یوه ګیله ترې کوو، او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پی ایچ ډی دا بیخي د پښتنو د دښمنانو لپاره یو غاحمت ځواب دی، او هغوی دې لږ د ضمیر سترګې وغوړي او ودې وایي چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه موږ چې ورپسې راخیستی ده.
د پښتو نړیوالې مرکې دې غونډې ته د افغانستان ګڼ شمېر ادیبان او پوهان رابللي شوي وو، خو په تورخم ګیټ باندې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ودانۍ د کار په اختلاف د ګیټ د تړلو له وجې د یو څو پرته زیاترو په غونډه کې ګډون ونه کړی شو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دې راپور مورید اوریدونکو هم دې سره زموږ د سهار خپرونې وخت پای ته رسی. دا خپرونې به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. را روان خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بندر له اجازه ورکې. هر چا ته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.